په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده چې خبري برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي. سه شنبه ده، د غبرګولیا جوزان هم د می میاشتې دېرشمه. پیل له خبرونو کېږي. جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په دوه ویشتو هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات سي. د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په یو راپور کې خبرداری ورکړې چې افغانستان، سودان، بورکینا فاسو، هیټي، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب پکې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. دغه راپور پرون خپور شوی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت ګڼل کیږي مسؤول وبلل سي. په هغه راپور کې چې نن سه شنبه د دې سازمان لخوا خپور سوی پکې راغلي، اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي ښځې نه پرېښول کیږي چې د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه وکړي. راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم نیوکه سوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د خوړو نړیوال پروګرام په غور کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل
تر مای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومکای بشي.
د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشری مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله. روسل دې چې د سیمایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول، د بشری مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه. د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې حسي ولیدل شوې چې له عمله یې فعالیتونه بیا ودرول شو
چې په دلیل آن فعالیت ها دوباره متوقع ګرځید.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې روان کال می میاشتې څخه تر اکتوبر پورې به په غور کې څه باندې 470,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بس د چپې کېدو له کبله لس کسان مړه سوي او 55 نور ټپیان سوي. دا پیښه نن سهشنبه هغه وخت وسوه چې یو بس موټر چې هندي زیارت کوونکي له پنجاب ایالت څخه کترا ښار ته لېږدول، جموں ته نږدې په یوه کنده کې ولوېد. د فرانسې خبري اژانس د راپور پر اساس د پیښې ځای ته د سیمې اوسیدونکي او چارواکي ورغلي. روسیه یو ور بیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړ. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپل ټلګرام ویلي چې څو سیمې په نشه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د ملي پولیسو مشر ایوان ویوفسکی بیا د ټپیان شمیر دیارلس شوولې. د اوکراینی چارواکو په وینا بریدونه په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو په مرسته سوي دي. بلخوا د مسکو ښاروال سرګی سوبیان ویلي چې نن سهار پر مسکو ښار د بی پیلوټ الوتکو برید شوی. د هغه پوینا پیشا مرگ جبر نلری خو دو ودانه یو تازیان اوشتی. خبرونه مودو څلور بجو په خبرونه کې واردل ده. خبری خبرونه په راپورونه کې اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور کې د طالبانو د لاسوهنو له کبله د مرستو رسولو بهیر درولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې دغه راز د خوړو سازمانونه افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوړو کمښت زیاتیږي.
پڅپلی پر زاریا نه په نس پر زاریا نه په ژوند زنګ پر زاریا نه يم زه د یو لسی کوپ نه لرم چې زه د یو لسی واخم چې دا مومنت زه شی پرانی سم دغه شی زنه لرم ورور.
ځینې واده سوي او کوزده سوي کسان وایي چې طالبان په یوه او بله پلمه دوی دروي، پښتنې ګروېژنې ورڅخوي او کله ناکله بد چلند ورسره کیږي. دا هم وایي چې د رویا په نوم یوه خیاطه څنګه توانېدلې د خپل ژوند چارې پر مخ بوزي.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلې دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وایې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي.
په کندز کې ځینې ښځې د ګیلم اوبدلو له لارې د خپلو اولادونو نفقه برابروي.
ګیلم اوبدل ساده کار نه دی، په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیلم اوبو.
د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ پای ته ورسېدي او افغان لوبغاړي په کې ښه وځلېدل. د خپرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنې اړ کړل چې په دې ولایت کې د مرستو د ویش بهیر ودروي. بلخوا د غور اوسیدونکو هم وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ډبلیو ایف پی مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له تیر یوې میاشتې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په دې ولایت کې د مرستو ویش بند کړی دی. دی ولایت یو اوسیدونکو غلام حیدر ازادي رادیو ته وویل غور کې اوس مهال دبليو اف پی د مرستو ګودامونه تړل شوې دي.
یو میشت کیږي چې مرستنه درغلي میشت وړاندې یو څوم مرست راغلی او یو شمیر کورنوی ته یو بوري وړ ورکړي وو. زینو ته بیا هیڅ رسیدلې هم نو خلک به وزدای سره مخ دي.
دغور یو بل اوسیدونکو خاطره فراسو وایي له څو وخت راځي ورسره مرستنه د شوی او دای هم اوریدلې چې طالب چارواکو په دې ولایت کې د مرستو د وښمه خنی ولي. هغې ازادي راډیو ته وویل چارواکي باید هر څه شر د ستونزه حل کړي.
خاصه من نه هڅه شهروند ولایت غور انس کې
د اسلامي امارات له چارواکو زموږ غوښتنه ده چې د مرستو وښته اجازه ورکړي څو خلکو ته مرستي ورسیږي
کومکو بهره برداري کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو په وښکې لاسوهنه کوي او له همدې عمل د 13 اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د لړۍ درول شوې ده. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل په غور ولایت کې په تیر جنوري میاشت کې هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا د مرستو په وښکې د لاسوهنې له امله د لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه. خو له اپریل میاشتې وروسته یوازې د ماشومانو امیندواره او هغو مېرمنو لپاره د خوراکي موادو ویش روانو چې ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د ویش لړۍ ځنډول شوې. په غور ولایت کې د دبليو اف پی په دفتر کې هیڅ کارکونکي نشته او په دې ولایت کې د خوراکي موادو هیڅ ذخیره هم نه لرو. د اټکل مخې د می میاشتې راهیسې تر راتلونکو اکتوبر پورې به په غور ولایت کې 420 زره تنه په شدید خوارځواکۍ اخته شي. هغه کورنۍ چې د مرستو د ورکړې لپاره په نخښه شوی د سیمیزو چارواکو د لاسوهنې د پاتر رسیدو تر وخت به لمرستو محرومه پاتې شي.
ناشوده است.
په ورته وخت کې د غور یو مدني فعال حکمت لالي ادعا کوي چې له څو وخته په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر دروازې تړل شوی خو خلک بیا مرستو ته پته مدي. خغل لال د طالبانو له سیمیزو چارواکو له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې هر څه شر د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. خو د طالبانو د حکومت وانز به هلا مجاهد بیا د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني.
د هغې تګلارې له مخې چې د اقتصاد وزارت یې د خیریه موسسو او بنسټونو لپاره لري لومړی باید د مرستو ویش شفاف وي، اړمنو ته وویشل شي او ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. که چېرته کومه ستونزه ولیدل شي نظام مجبور دی چې د خلکو ستونزې واوري او مداخله وکړي. دا موضوع ډېر نه دي، کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان میتیو میلر هم خبري غونډه کې ویلي وو چې په غور، روزګان او غزنی کې د بشري مرستو ویش د طالبانو د لاسوهنې له امله درول شوې ده.
عمر دل چې د خوړو نړیوال پروګرام د طالبانو د لاسوهنو لکبله په غور کې د مرستو رسولو بهیر درولې. بیا هم په افغانستان کې د لوږې موضوع د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي. د دې ادارې لخوا پرون یو ګډ راپور خپور شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو په 22 سیمو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی.
فرشته کونډه ده او د ژوند ناخوالو مجبوره کړې چې له روزګانه کندهار ته کډه شي. خو ښکاري چې هلته یې هم د زندګۍ څرخ چندان ښه نه ګرځي. هغه له فقر او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي ماشومان وږي بېدې کېږي او د خوړو لپاره څه نه لري. دا ښایي په افغانستان کې د هغو 28 میلیونو افغانانو برخلیک وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې اوس مهال له ناوړه بشري وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو پرون یو ګډ راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو خوندیتوب له منځه ځي. د دې ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. راپور کې 14 هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د رئیس سینډي مکین له قوله لیکل شوي نه یوازې دا چې د نړۍ په ډیرو برخو کې خلک وږي دي، بلکې د لوږې شدت تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډیریدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی او ترخوای جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي. په دې راپور کې د خوړو او کرنې سازمان د عمومي رئیس کیوډینکی له قوله لیکل شوي اړتیا ده چې د خوړو نه خوندیتوب اصلي لاملونو ته د رسیدو لپاره اوږدمهاله حل لارې وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې دا خبرداری هم ورکړل شوې چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې اقتصادي ضربو د خوړو د نه خوندیتوب بحران د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د تیر کال په ورستیو کې د نړیوال بانک راپور خو د چې افغانستان ته د طالبانو لوی ازلی رسیدو ورسته په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو برخو یو برخه ټیټ شوی او تر خوای دا وړاندوینه هم کړې و چې څه کال به د افغانستان اقتصاد سلور ډیر سلنه نور هم خراب شي. د طالبانو له حکومت مو د دې راپور او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی تګلارې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت یو لامل د بهرنیو هیوادونو بندیزونه بللې دي. د طالبانو اوسنی رژیم په افغانستان تر نظامي کنټرول وروسته د اقتصادي ځان بساینې لپاره تر ډیره د قانونو په استخراج تکیه کړې چې له دې لارې هم هغه ډول چې اړینه ده د افغانانو اقتصادي اړتیاو ته ځواب نه دی ورکړی.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
څلور بجې او یو لس دقیقې کیدونکې دي. کابل کې ځینې کوژدن او وادسي وکاسان ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اړوندو کسانو لخوا درول کیږي. پښتني ورڅخه کیږي چې څاړي کې سره لري او باید د خپل اړیکو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. خو د طالبانو چارواکي دغه ادعا نه مني. نور جزئیات د نرګس مومند حسنزي په راپور کې.
د نورو ګړو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوی دی یو شمیر ادعا کوي چې ان شي کولی په خار او بازار کې لخپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زوري کړه شما بروی ام طفل خرد ماره اعلان کنید پسون دغه مجبور دیدن کې دغه کتی طفل خرد اطمان برن او ځه خودشان ملامت میشه چې قسمی با ما اعلان کردن دغه مثلا تعهد گرفتن.
دا د شکلنا مېرمن چې نه غواړي د امنیت ستونزې له عمل نن پر راپور کې واخصل شي. ازادي رادیو ته وو دا او میړه په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غیږ کې واده طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت کسان لخوا درول شوی او په نامشروع اړیکو تورنه شوی ده.
طفلکم د بغل شاورم بود طرف شار میرفتیم میخواستیم رسته زرگری بر طفلکم یک گوشواره بگیریم.
زما ماشوم زما د میړه په غیږ کې و مو خر ته روانو غوښتل مو چې د خپل کوچنی ماشوم لپاره غوښولې وخلو. یو چاس ما میړه کونچ ته کړ زما د خسر نوم یې لمه وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. مونږ ته وویل کینه موټر کې په ډیره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپل عسکرو ته بیای لاسې پورته کړ چې وار را باندې وکړي. میړه مې پرې نه خود بس تر یوې اونۍ پورې شدل ما ته ویرون کې خوب غوندې و.
دا میرمن ادعا کوي چې د نور دوستان او خپلوان هم لورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و د دې میړه له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمانی که از شوهرم
که چیز ما میره و کوختل چې دا تور سره تاسو سره څه کوي زما میره وای چې دا زما میرمن ده زه هم بلې خوا ته راغلم نور خزو زه تلاشی کړم زما میره زما نوم او زما د پلان نوم بوخته نه وکړه لوی هم د هغه او د هغه د پلان نوم بوخت اصلا نه چلند خنه وکړه چې کور ته راغلم ډیره نه هلی وم دا چې خپل هیواد کې م خپل محرم میره سره و خو دومره پوخته نه راځه و شوې
محرم ما سوال ما مورودی بازجوی قرار میگیرم.
یو بل کابل میشته میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي خو په خبرې د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت کسانو لخوا درول شوی او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت ویان عاکف ماجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان دریوی او پختنې ترې کوي د چا پاړه چې راپورونه ورکړ شوی وي.
هیڅ حقیقت نه لري خو کله نه کله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري د نورو څخه پختنه نه کیږي یوازې د همدې پاړه پختنه ترې کیږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلې چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او ان په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چینای سوپر کینګز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. په دې راپور کې د آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنو ته کتنه شوې.
د هندستان د غوړ لیگ سیالیو په فایلو بکې چې تیر شپه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وشوه، د مهندر سنگ دونی په لوبډل مشرۍ چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټانز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 215 منډو هدف ورکړو. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف و، خو د باران لامله د ډي ایس ایل قانون لمخې سیالۍ 15 اورونو ته راکمه او چنای ته 101 منډې هدف ورکړل شو، چې د سیالۍ په وروستي بالي یاد هدف پوره کړو او روان 2023 کال اتلولي خپله کړه. د هندستان د غوړ لیگ سیالیو په سګنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لګنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګوربز بیا په کلکتا نایټ رایډرز لوبډله کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سپر جاینټ لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سږ کال سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ولوبوه. که څه هم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سږ کال په سیالیو کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو په پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټانز لوبډلې مرستیال لوبډل مشهور وو. دې په ټولو 11 سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سږ کال آی پی ایل سیالیو درې مخکښ بالر وو. تر ټولو خطو پچاونې په څلورو لوبو کې د 150 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستلو. په وشپیت اورونو کې ترې 512 منډې وشوې، چې په هر اور کې د منډو اوسط 100 پاساته وو. په بیټنګ کې هم راشد خان ډیر بد نه وو. په نهه اننګزونو کې 130 منډې وکړې. په یو لوبه کې تر ټولو ډېری 90 ناسوځېدلې منډې درلودې. خان په دې سیالیو کې د خېتو پچونې تر څنګ ښه توپنیونه هم کوله، ځکه خو د دې سیالیو د تر ټولو ښه توپنیونکي جایزه هم ورکړل شوه. 18 کلن نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې کوینور بلل کېده. راشد خان تر څنګ د دې لوبډلې په بریاوو کې مهم رول درلود. دې چې د خېتو پچونې لاملې د مینوالو او کرکټ مبصرینو پام ځان ته اړولې وو. په 14 اننګزونو کې 14 وکټې واخیستې، چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکښ بالر شو. په وسلوخت اورونو کې پر 318 منډې وشوي. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.6 وو. په هر اور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یو لوبه کې تر ټولو خطو بچونه په څلورو اورونو کې د 20 منډو په ورکولو د 3 وکټو ترلاسه کول وو. رحمان الله ګوربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پیلیستو په هون کې وو، خو هغه سي چې تمتر کې د خونه زلید. که څه هم په 11 اننګزونو کې چانس ورکړل شو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. دې په روانو سیالیو کې 220 منډې وکړې. په هره لوبه کې د منډو اوسط 100.6 منډې وو او په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. افغان تیز توپ چونکي نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېد ښه وځلېد. دې ته په اتو لوبو کې چانس ورکړل شو، چې ځان یې ښه ثابت کړو او 11 وکټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې پرې وشوې. تر ټولو خطو پچونې په څلورو اورونو کې د 18 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کولو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 10 او په هر اور کې نږدې 8 وو. او بل تیز تو پچون کې فضل حق بیا سږ کال د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وه. دې ته که څوم په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل شو، خو نسبتا خطو پچونې وکړه او څلور وکټې درلودې. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د مارچ میاشتې په 28 د ګجرات په بریا او د چنای لوبډلې په ماتې پیل شوې او تیره شپه د چنای پاتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو 10 لوبډلو برخه اخیستې وه، چې د نیمه پای لوبې او پای لوبې په ګډون خپلو کې 4 لوبې وکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنېدو او د نجونو په وړاندې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته په کور دننه او له دغه هېواد بهر د آنلاین زده کړو لپاره هڅې پیل شوې دي. یو هم د افغانستان پرانیستی پوهنتون دی چې زموږ خبریال ورباندې راپور جوړ کړی.
موږ سره تقریبا 10,000 افغان محصلین نجونې او هلکان موږ سره په اړیکه کې دي. د واتس اپ او د ټلګرام له لارې
دا د افغانستان پرانیستی پوهنتون بنسټګر حمیدالله افغان دی. نوموړی وایي وروسته له هغه چې تیر جمهوري نظام سقوط وکړ او د افغانستان په یو شمیر پوهنتونو کې د استادانو تشه رامنځته شوه، نو د یو وړیا پوهنتون جوړولو انګیزه ورپیدا شوه. خاغلی افغان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل لا استادانو او د زده کړو له یو شمیر ملاتړو څیرو سره په مشورې یو غړ طرح جوړ کړ چې د طالبانو حکومت د عدلی وزارت سره هم ثبت او راجستر د چي د دې طرح پر اساس به افغانستان کې سلسله نه وړیا په هنتون پرانیزي. نو موړې وای تر درې سو ډیر افغان استادان دې ته چمتو شوي چې په حضوري او انلاین ډول دوی سره په وړیا ډول تدریس وکړي، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې د دوی د پوهنتون حضوري فعالیت په لیدو چارې هم ټکنۍ شوې. خاغلی افغان زیاتوي تر دې وروسته دوی په انلاین طرح کار وکړ چې په خبره دا مهال شاوخوا 10,000 محصلانو په مستقیم او 20,000 په غیر مستقیم دوی سره بیلابیل درسونه او نړیوالې ژبې تعقیبوي.
دغه وسنی فعالیتونه چې زموږ روان دي، دغه زموږ د ټولنې د افغانستان د پانیست پانتون د ټولنې تر نامه لاندې روان دي. اوس موږ د دې ټولنې تر نامه لاندې دوه ستر فعالیتونه سرته رسوو. اول موږ تقریبا په 10,000 وړیا کورسونو ته لاسرسی لرو چې د دنیا په مختلفو تدریسي پلیټفارمونو کې دي، ځکه د کرونا د راتګ سره زښت زیات کورسونه او مهم درسونه آنلاین شول چې دا موږ سره دا اوس هم زه یقین 50-60 نړیوال پلیټفارمونه دي چې دا ټول ډېر معتبر دي، دوه سندونه ټول خارجي پوهنتونونو څخه دي.
خاغلی افغان وای دوی خپل زده کوونکو او محصلانو ته په انګلیسي، فرانسوي، جرمنی، ډیجیټل مارکیټینګ، پروجیکټ منیجمنت، لیډرشپ، ویب پیج ډیزاین او کمپیوټر برخو کې نړیوال کورسونه نیولی دي او هغه یې په منظم ډول تعقیبوي. نو موړې وای هغه زده کوونکو چې دوی سره زده کړی تعقیبوي او یا سلنه انجونی دي. موږ له هغه انجونو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان پرانیستي پوهنتون په انلاین برخه کې زده کړی کوي. یویز د کوم کی ویل
ناستم او اسنایم 3 میاشتې وشوي چې په دې انلاین پانتون کې درس وایم. موږ د انګلیسي ټولګي درلو چې وونه مخ کې پاتې ورسید. نورې برخې مو هم درلودې. اوس مو دالو په خنه ټولګي جریان لري
کې یو هفته پیش تکمیل شو او صنف روانشناسی مو د حال جریان است.
د اسما ترکی په نوم یو مېرمن چې د ننګرهار لتی پوهنځي فارغ او اوس مهال د افغانستان پرانیستي پوهنتون انلاین برخه کې پر نورو زده کړو بوخت د وای غواړي انګلیسي او نورې ژبې زده کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
زه ته نه درلم چې خپل ورځنی درسي ستونزې چې د انګلیسي ژبې اړوندې کې حل کړم. څلور میاشتې وشوې چې زه په انلاین ډول د افغانستان پرانیستي پوهنتون نه لري بیلابیل ټولګي تعقیبوم.
مختلف اهلي سون او بعضې فائدېګه از طرف پوهنتون آزاد افغانستان درس بخښي.
دا یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمېر نورو بنسټونو او پوهنتونونو هم د افغان محصلانو په ځانګړي ډول د نجونو محصلانو لپاره د انلاین زده کړو زمينه برابر کړی و چې د محصلانو لخوا هرکلی شوی او خود د برېښنا نشتون او د انټرنیټ خراب کیفیت په وړاندې لوی ننګونې بلل شوی وي. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې پوهان وایي انلاین زده کړې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو د دوی په خبره په ټپه ولاړ حالت کې شتون بې اغېزې نه دی.
کندز کې ځینې بېوزله ښځې د ګیلم اوبدلو له لارې خپلو اولادونو ته نفقه برابروي، خو د بازارونو له نشتوالي شکایت لري. دا هم تفصیل.
50 کلنه بیبی گل دی وو اولادونه مور ده. هغه وای میړه 15 کاله مخکې د ماین په 14 کې مړ شوی. د هغې په خبره له 14 کلونو رئیس ګلم عبدالله ته مخه کړې او له همدې لارې د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
اگر بوغ جمع کنیم 3000 سودا میکنیم.
یو کیلو تار په 500 افغانۍ اخلو او یو ګلم په 100 کې عبدل کیږي او بیا یې په بازار کې په 3500 افغانۍ پلورو او موږ ته 1000 افغانۍ پاتې کیږي. پر دې پیسو موږ غوړي واخلو، چای واخلو، وړه واخلو، څه شی واخلو، بس په سختۍ سره خپل روزګار چلوو.
بیبی گل وای په خوا د لاسي صنایعو بازار ښه و، خو په وروستیو دوه کلونو کې د لاسي صنایعو بازار خرابېدو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
چای صدر په میخریم، کلو یې میتاره میخریم، یک شش
لږ په کیلو تارو څخه یو ګیله مبدل کیږي. د ګیله مبدل خام مواد ګران شوي دي. د کار په پای کې موږ ته ګټه نه پاتې کیږي. بل خوا د لاسي صنایعو بازار خراب شوی دی. په لاسو ورځو کې یو ګیله نه پلورل کیږي.
سنمګل د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوڅې د سیمې اوسیدونکی ده. هغه وای 15 کاله وړاندې د دوی پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او لامل یې د میړه یوه پښه پرې شوه او اوس کار نشي کولی. دغه 45 کلنه میرمن وای د ګیلم عبدالله له لارې په سختۍ سره خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
ګیلم
عبدالله ساده کار نه دی. په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیلم وبو، خو بیا پښه باید نه پلورل کیږي چې زموږ د ملا درد پرې ټکور شي. دا یو ګیلم په 3000 افغانۍ پلورو او موږ ته 1000 افغانۍ په میاشت کې ګټه پاتې کیږي. په دې پیسو موږ څه ډول د ژوند اړتیاوې پوره کړو؟
15 کلنه کامله د امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وای میړې د تیر نظام په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او روزګار یې ښه وو، خو د نظام له بدلون سره له دندې ګوښه شوی او اوس دې د اقتصادي ستونزو له امله ګیله مبدلو ته مخه کړې ده.
یو ګیلام او دوه دسترخوانونه په یوه میاشت کې اوبدل کېږي. که ډېر چابک کار وکړو په یوه ورځ کې له دوه متره څخه زیات نه شو اوبدلی. په یوه میاشت کې موږ ته 8,000 افغانۍ ګټه پاتې کېږي. د مجبوریت له مخې د 8,000 افغانیو ګټلو لپاره یوه میاشت سختي ګالو.
دغه صنعتکار شزه د طالبانو له حکومت غواړي چې د لاسي صنایعو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي چې دوی خپل تولیدات په ښه بیه وپلوري او د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کړي.
خیاط یا درزی هغه هنرمند دی چې په خپل پیچلي هنري او تخلیقي لیدلوري سره ټوکر ته ښکلا وربخشي. یوه هم رویا نومیږي چې له لسو کلونو راهیسې خیاطي کوي. سنا ککړ ورباندې راپور لري.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نوره هم لوړه شوې. د شرایطو داخلي رویا په کار هم اغیز کړی. د ښکلن رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپه درېدلی دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وایې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داغلی رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
کارګای که کار میکردی؟
په هغه کارخونه کې مې چې کار کاوه تاوان ورواوخته او بند شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل مالونه یې خرڅ نشول او کار یې ودریده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودریدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلې شوې وایي چې په خوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالي چې وي ګنډي.
هر ډول کالي مې ګنډلي، مافلي کالي، کورته او لمن، د ماشومانو کالي، سرپتلوني او هر ډول کالي ګنډلی شم. د ماشومانو کالي به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالي ګنډل ډېر سخت و ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي، دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوه ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوه نه پریږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بل پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي ترڅو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس خو حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بیدېږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادرېږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. والسلام په احترام.
ازادۍ رادیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو تخنیکی همکارانو ته زړه ته سلام وړاندې کوم. د سلام سهار د ننګرهار څخه طالبانو د مشرتابه ته پام وړ اینه ده چې مسئول چارواکي لکه والیان ولسوالان قومندانان قاضیان په دې کې تغییر او تبدیل راشي، هغه داسې چې شمالي زونه هغه جنوب ته ولیږي او د جنوب هغه ختیځ ته ولیږي او د ختیځ هغه شمالي زون ته ولیږي، ځکه په خپل ولایت کې حکومتداري نه کیږي، واسطه منل کیږي، ټول چې دی بلد خلک وي او په خپلو عزیزان او بلد خلکو حکومت نشي کولای.
السلام علیکم عزیز الله، ام پکتیا ولایت نه دلته هو ڈبلیو پی والا دخل کو تمرستی نہ اور کئی لشل کو رو کے او نمولی کسی بل نم دی کے دانہ لکھو داخل کو سر ظلم کے خل کو نہ موٹر خپل نہ رہی کریا موٹر آخری شخصی موٹر انی والی خل کو نہ دو دو سو روپے آخری
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره څلور نیم بجې سوې په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 22 هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې افغانستان، سودان، بورکینا فاسو، هیتی، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبی سودان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب په کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي. په هغه راپور کې شنن سیشن باندې د سازمان لخوا خبر سوی راغلی اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. راپور کې راغلی ښځې نه پرېښول کیږي چې د خپل دوغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي. د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشري مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته ویلي په تیرو څو میاشتو کې د مرستې رسولو په چارو کې د طالب چارواکو د مداخلې له کبله مجبور سوي چې په غور کې خپل فعالیتونه وځنډوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بس د چپه کېدو له کبله لس کسان مړه سوي او 55 نور ټپیان سوي. د پیښې نن هغه وخت وسو چې یو بس موټر چې هندي زیارت کوونکي له پنجاب ایالت څخه کترا ښار ته لېږدول جمو ته نږدې په یو کنده کې ولوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور پر اساس د پیښې ځای ته د سیمې اوسیدونکي او چارواکي ورغلي او د ژغورنې عملیات روان دي. د ځایي پولیسو یو قومندان چندن کوهلي خبرلانو ته ویلي بس ډیر بار وو او مړ سوي کسان د بهاري حالت اوسیدونکي دي. او روسیې یو ور بیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د کیف شروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام کې لیکلي سیمه په دغه حمله کې څو سیمې په نښه سوي چې په پایله کې یو تن مړ شوی او څو تنه ټپیان سوي. ازادي راډیو ته غوښیږي چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته خپریږي. د خبرونه په پاتې شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي چې اسد الله لودین کوربه دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25%
متاسفه یم چې حکومت
کې کړې
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغې جګړې کې دواړو لورو ته یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پښتنې دادی چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي؟ دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي؟ د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکې شفیق همدرد او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکې حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکي همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه میلمانه خاغلی شیرزای او خاغلی همدرد سټډیو ته وصل شوې دي. هڅه کوو چې خاغلی حکمت اعظمی سره هم اړیکه اټینګ شي. خاغلی راځي شیرزای صاحب بس له تاسو نه پایل کو تاسو دغه پسیما کې بدلونونه او تحولات لنګدي ساري څه فکر کوي چې لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پولیساتي ځواکونه خپل کې سره ون ختل فکر کوي همغه د وبود سر لانجا و چې د هټه ورسیده او کنه د وبود حق موضوع او بیل موضوع د دوی اواز هغه اشخاص کې سره ون ختل چې په خوای هم کړی وي.
لودین صاحب سلامونه ونه کړی تاسو ته درنه معلومات او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکی همکارانو ته وګورئ. مارکله وایي دا طالبانو د سکایا طالبان ګروپ کې دوی ډیپلوماسي او فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اگست تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نه خطې ده، دوی پاکستان سره نه خطې ده، دوی ترکمنستان او ازبکستان دوی زایون سره په لانجه کې پات شوی ده. دوی هر کله داوام دا کوي چې د افغانستان نورې وادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بل ورځ هر ورځ مونږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړه وی، کله به په تورخم کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز پراخ کې. دا د یو فعال ډیپلوماسي نظر لیدو په نتیجه کې دغه نخطه را روان ده او دا نخطه اول ظلم نه ده، دا یوازې دوبن خط نه ده. مونږ په وفتاس یاد لرو وساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعال ده. از ډیرې همدا خبره ده، همدا نخط د قاچاقبران ترمنځ کېږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شتونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې پدې شیدونه باندې خبر وي په هغه څه خلک دي سره نشته. کنه نو کده وبو مسله وای په کار وشه د ډیپلوماسي په د لارې نه د دوی ته ایرانیان ته خوده خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه دوی طلبي ګریانې وکړه.
مننه شیرزا صاحب سلامات او سیرازی چې د نورو میلمنو د سر خبري هم واورو. همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشي. تاسو په نظر خاغلی شیرزی ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزوري ده، همدې لکبله لګونډي سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي. اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توند دي وکی وشوي، حتی د خپل د ایران د نن زینو کسانو حتی دینی علماوي د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږی د مثلا د هلمند او بو د حقابي موضوع راپور تکړه ډیپلوماټیک لهجه هغه هم نه وکاره ولې. استاس په نظر دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب تاسو ته تاسو ملمنو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لکه د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلبیختو 15 سلبیختو کلونو کې په افغانستان کې اور بلو جنگ وو، دوی هم خپل ونده درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پوري ودغه ورته پوکای والي د لمنې والي ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو سلویختو کلونو کې دا صحیح و چې جنگونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي هیوا د منطقي هیوادونو او دغه همسایګانو د افغانستان ډیره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، کاغه پخوانی حکومتونه او کاغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او لبل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومي خبرې چې دوی وکړلې یا د دوی هغه د نظامی ځواکونو هغه مرستیال وکړلې او طریقې ورسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت ته نه پاتې کیږي چې هغه د سروي خیال په قدرت کې وي. هغه هم د اوسنی حاکم رژیم نباتره ډیپلوماسي یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقي ځینې هیوادونو له بده بخت افغانستان ته داسې د یو متا پسترګ باندې، داسې یو مارکیټ پسترګ باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي. خو بدبختي ده چې موږ مجبورې هم شته دي.
و کور ودان همدار صاحب روسه په مجبورۍ خبري وکړه چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې څېړنه پکې وایي تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې لکه بلې دواړو خواو ته یو یو کس وژل شو او څو نفر نور ټپیان شول لامل په څه کې بولې فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده د سیاسي موضوع ده او د دو نور ملمنو په ټکو د ډیپلوماټیک دزګه کمزوري ده
نوین ستاشت ملمنوت او اوریدن کته له سلامونه وړاندې کوم ګری طالبان او ایران د دې تاریخچه کو کتلې سي یو ډیره خنړی تاریخچه ده اته نیو کلونو کې نو ساته نیو کې ایران ډیپلوماټان پکې په مزار شي یو ګل کې وی او بیا دیا ته جنگ ته نيسته کې هغه وروسته په 2001 کال کې کوم د بلاو مار د کور سره کوم ملکی وی د طالب چارواکو ا ادادا د چې او ایران لاسلو نو لري د تاریخ چړډې مهمه ده ترڅو دروازه به تشويک فقط د طالبانو کوم انسرجنسي یا کوم جنگ چې و ده افغاني جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې ترڅو څنګه امریکا سره اختلافات درلودل جنی طالب رهبران ته دا ریسره لاس یو کې چې ترڅو ناتو په بلموم او امریکا بل خصوص لیته نو سردار دی په افغانستان کې جوړ نو ایران د خپل منافع په تعقیب کې د طالبان څخه د وسیلې په هیڅ باندې سودا وکړ نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډیر کم لري په دغه مسایل کې اصلا نه لري د دنیا خلکو کتل شي په طبيع خلکو کتل شي هغه یو بحث دی مګر زه فکر کوم د دې تر مابین مشارکت ډیر کم بل خصوص د کلچي د یو د یو نظام په هیڅ باندې د دوه نظامونو په هیڅ دی ډول د کتل شي په کوم مشارکت کم د طالب په هیڅ دی وډاله ایران په هیڅ دی نظام مشارکت به ویل چې نو افراد تر مابین مګر کله چې طالب حاکم ډله ګرځي بیا د مشارکت لمن نو زه فکر کوم دا طبي خبره ده د تر مابین په دغه جنجالونو راپورته کیږي دا بل هم
او اعظمي صاحب او بخیر تاسو وایئ چې مشترکات کم دي اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ کاره کې سفارت ورته وسپاره په خوانی ډیپلوماټانی وېستل زمين کې تاسو په خوانیو جګړو ته اشاره وکړه مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره له لویدی سره او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه فکر نه کوي چې استاد اسی ټکی چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري
نو دین څه جوړ کوم دا به د شین سرغون شکار سیوی دی دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غوښتل چې طالب چې کله په تکابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان څه خو دښمن جوړ کړي کوم نسبی د افراد تر مابین چې کوم د دوستي جوړ کړو او ستل چاغه کوي سي مګر باس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډیر واضح په یو لشي ده ایران سره پوره دوستي کول دا پر دې پرړی کو باندې د غرب سره بل خصوص بس تاثیر کولای شي نو کچيري طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منتخه یا بل خصوص په منتخه کې داسې وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري د انتخاب کې غرب زه فکر کوم د طالبان خپل د غرب دا روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبت د ایران ته زه فکر نه کوم چې دغه د موقتی دوستي چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دي فائدار اوسي او کوربه فکر کوم دا توقوبه د ونس چې دا به د شاري کې ولري
او ډېر مننه سلامات او سي راځي لکه په عوامل باندې وګګېدو چې دغه شخړې عوامل څه کېدلې شي بلا بل عاملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسي کمزوري او د غرض د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د دې لامل کیږي چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي. اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د روسي راپورونو لمخې دغه کډوالو شمیر هم زیات شوی دی وروس تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو، پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل، او اوس اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي. شیرزاد صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوئ دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په شتم لري، او خاص دغه 15 اگست نه رئیس چې کوم نظامیان هلته تللی ده، هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې 200 عمله ده، دې کې نور برنامې هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري. دا پروګرام هغوی باندې کوي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه شته. دې ښکاره دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرام شي او خپل کارونه وکړي، استخبارات کوي. یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې درې د هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهیږي چې دغه سره دې ستونزه پیدا شي، دغه کډوال ته مشکلات نه مخ کېږي. بل خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه و چې څه ناڅه د طالبانو جنگی ماشین زموږ په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل، دوی دپاره ډېر کوښښ وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربیره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه وو، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه امید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه. خاص چې دغه بشین نورزای کوشش شو د زندان نه د امریکا نه، ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشین نورزای د خوشی کېدو دپاره. بشین نورزای هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبران او منځ کې ډېره لوی لاس لري. بشین نورزای یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېر فعال سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشی کړی ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي دا ایران چې ولسمشر کوم خبره چوکړله، ما د خو اورېدله بیا د ایران د سنې تقیب کړ. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف، د خندار د خارفن تقاضا په خلاف وی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې نا امید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوسم په داګه وویله، وزیر خارجه یې وویله، ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ډیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پېژني، د افغانستان وګړو په نوم هم دوی سازابطن. هغوی اوس په داګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان نه ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت ماتویل او نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدل، اوس هغه یوازې کسب کوي کړی د سختار وکړي طالبان ته ورکړي، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دي.
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، هغوی ځان د افغانانو استازي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاورې به نورو ته ګواښونه نه پیښېږي. په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استازی هم درلودی دی بحث کې. شیرزاد صاحب چې خپل ځان دفاع کړی و، اما دوی خبرې نه کوي. دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویان یې حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي. فقط هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې دغه ستونزې اوس رامنځته شولې، شیرزي صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثر کیږي، فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال دی پکې وو جلسې د دواړو طرفو کنه د ډیپلوماټیک لارې چارې ستا ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري قونسلګری هم لري کله چې قونسلګری وی ډیپلوماټیک دزګاوی ولې فکر کوي شخړې رامنځته سي ولې ډیپلوماټیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره
یو خدا سي ده چې د اوسنۍ حاکم رژیم چې ده هغه د یو غیر منظم ډله ده یعنی وګوی و دې ته چې لوی درستیست وزیر دفاع ته یا دې ته غوګونی سي کله چې دغه یو حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپل باندې غذایی قومندانان اقدام کوي او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا د ډیر شم زل دی چې د منطقې د هوادونو سره دوی جګړه کوي یعنی معنا دا ده چې دوی غذایی قومندانان دغه عکس العمل خي تر دې په خوا مثلا په کونړ باندې به زموږه بمباری کېدلې لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و ځکه غلطه سیاسي معاملات او داس یو سیستم و چې د پاسنه رهبری کېده اوس زه فکر کوم چې غزایی خلک چې دي ځای قومندانان چې دی هغه ودی ته نه ګوري تر ټولو نه لوی لامل د دغه جنگونو د گاونډي هیوادونو سره مده دی چې وګوي په خپل اقدام کوي بل مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوی دی وګوي د اوبو پاړه باندې او همدارز د دانشې توکو د قاچاق پاړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو پاړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضا وی لري دغه کوم کډوال چې زموږه واغه طرف ته دی په دې تیرو سلويختو کلونو کې حالت وو دا اوسم ور ډیر شوی دی د دې نه سو استفاده کوي او دغه د افغانستان هغه یو خوګه ګوتته چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلی وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو د دوی غوښتنه د هغه قراردادونو او د هغه اصول او د هغه قوانینو لمخه چې مخکې ټاکل شوی دی تړونونه شوی دی دغه خلاف دی دوی
بل هم در څه فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخه طالبانو سره تعامل کوي څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده اړتیا څه ده او له طالبانو سره د تعامل لارې دوی څه غواړي ترلاسه کړي
دوی خو مخکې اشاره ورته وشول د دوی مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې ځانګړی توګه په افغانستان کې چې دوی د دې نه ډیر ډاریږي او سو عملی هم په دې تور سو کلونو کې پاره کې وشولې او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړه او ډارې دغه و چې د افغانستان چې وګدا پوله له ایران سره لري د دې ځای روانه وړي او په غزا کې دوی هم ځینې داسې خلک لري مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان او دغه ځایونو کې تر ډیره د پوری سنیان شته دي یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکي یعنی د ایران داس فکر کاو او بل اړتیا دغه د چې خو مارکیټ تم ضرورت لري اقتصادي مسایل تم ضرورت لري تاسو کوم نو ګوري دغه کوم حالت تر رسیدلې دی په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل خپل خوراکي توکي خپل زنور مسایل هغه یو مارکیټ ولري علاوه دینه چې زینو د منځنۍ اسیا زینو هیوادونو ته ی دوی خپل صادرات لري افغانستان هم یو خه مارکیټ د دوی د کارونو د پاره کېدل شي بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډیره د پوری د
شوړي دی تر بندیزونو لاندې هم د یوازنی هیوادونو هم د سیمې گاوند د منځنی ختیځ ورته پاتې دي کور ودان هم در صاحب اعظمي صاحب د غشخړې کې دوام کوي ورته مخکې هم در صاحب اشاره وکړه چې ډیر سمزل کڅو ډیر سمزل د چې دغه ډول شخړې کیږي خصوصا له ایران سره چې اوس ور سره طالبان تعامل هم لري په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسي ته څومره زیان رسوي مخکې اشاره وسو چې ځینې قومندانان د طالبانو محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي بل دي چې ډیپلوماسي ته غوږ کېږي مشرانو ته غوږ کېږي په خپل احساسات کېږي ځوانان ورمختکې جګړې تلاس اچوي سره لدی چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته د طالبانو د حکومت راتلونکو لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي
لودین څه ګوري یو شی به ډېر واضح وکړلی شي د گاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نو وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جغرافي چې جمهوریت ته سپورت وایي او به نظام تراس نو کچېره گاونډي وادونو د طالبانو څخه تاګید ام اساسي په دې مطمئنه شي چې هغه نورې ګزنې نور انتخابونه زان لپاره په افغانستان کې ټاکی او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګوري په نن د طالبانو په اول دوران د ورکیم ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال ته حمایت کوي د طالبان پر خلاف باندې وسم داسې افراد په خصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمین د ترامل باندې استفاده کول هغه په افغانستان کې څلور کې طالبان پر وړاندې نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخه خرابیدلو اړیکې فکر کوم د طالبان د نظام وخت هم را کموي. اگر چې د طالبان د نظام وخت شو کتلای شي خپل د مسایل کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپل ډېر لانس کاری. مګر دا
تاسو وایئ چې ګوندې هیوادونه کولای شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کړي. تیر تاریخ ته پکتو کورنۍ جګړو ته پکتو ګوندیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځي چې بس رورو راټول کو اعظمي سي فکر کوي طالبان به دغه سل انجود مدیریت ورتیا ولري او به کولای شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګوندې هیوا ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې به بل جګړې ته لمن وهي. طالبان دغه سي وضعیت د مدیریت واکلری یا صلاحیت او وسیلری او کې لری ولی تر اوسه فکر کوي په عملی کې دوه کې پاتره غلې پلان وکي ازمې سپ خپل تفسیر را توکي بیا به د نورو ملمنو د پای نظرونه هم وورو.
لوین ته کاستن نظر څه کوم طالب د دې ظرفیت نه لري استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره روابط وساتي او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کتر کې شناسو دی وړي وځي ویل چې موږ د یو وزارت چلولو استعداد نه لرو او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي په داخل کلونو ځکه زیات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی که غواړي چې نور د وطن خراب نه کی باید پریږدي شي یو صحیح نظام رامنځته شي یو نظام چې رښه ولري یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي. زه فکر کوم په هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي کچې د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دي صحیح حمایت ولري پوره حمایت ولري. نظر کوم طالبانو دې استعداد نه لري باید طالبان
سلامات او سيازي مثال
دغه رقم ادامه کوم د وطن او د افغانانو
کور ودان ما طالبان به برعکس دا کوي چې اقتصادي لسقوط ژغورل دی حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې خغل شرزي ساسو د پای خبري هم اروپا یو دقیقه کې خبري راټول کې فکر کوي څه کول پکار دي.
لودین صاحب یو خوب تست خبر چې طالبان به سوي یغه د طالبان خبر د غویس کړنه وایي چې مو ملامتي نه مني خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله. طالبان اوس دنیا ته وو خوله چې کار سوګي سره دوستي وو کې دوی خپل دوستي هم نه ساتي د چای ته مادم نه ساتي کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي خپل کومه قوت او طاقت کلری هغه د دلاسه ورکی کومه اعتبار کړي غوښتل زینی وادونه چې دوی سره نجې سی هغه دلاسه
ورکی
او په دغه کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرمو
کور ودان. همدر صاحب ستاسو د پای خبري هم او څو وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دي.
په دې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکم ډله چې د غنې ستونزې لري مکاتب دی ازادۍ دی یو ټول شمول حکومت دی د خلکو حقونه دي. لیکن د گاوند سره د لبد بخت چیز موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري د منطقې ځینی هوادونه دا فکر کوي. په دې کې شک نشته دی چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې دی پتیرو شلو کلونو کې د زینو ډلو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک خړی وو ځاینه ور خړی وو هغه خپل ګټي وي نه هغه مذهبي نګدیواله او کوم کلتوري او کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینی هوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي وس په ځانګړي توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او منو په کوم ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري، دوی په افغانستان کې درلود، فاطمیان درلود، دلته جنگول او ډلې او ټپلې او
سم سر خوګای جوړولې سکه وغوړي.
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وس نور کې.
سلامات سي همدر صاحب، ډیره مننه. سلامات سي د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورک کور مو ودان او ریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي. لخپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ ل مرستيال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد، او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب، نه ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې لمک سره ګډون وکړه.
ساعت 5 عصر است. صدای ما